درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای او احترامات مکبل کی قدر منو ګللی سکون کو زبر شنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ول سم ټول کی جغرافیه مضمون او هم لو استاهله د تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړی او د صحت یم بم پتن می خو زه سکون کو د چیز مرست تاسو د نن ورځې لوست او هم لو سینه هله د چیز تیر ورځې لوست نن به تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړی او نو لوست اماده کی ودی قدرمن زکون کوز مرسته ست د نن ورځې او هم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپتی مینه پیل بهتر اتش پتی مې سپې پری هم درنګز مرسته ست د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ راوته ست تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لمړی قیمتي ډبري دویم د قانون او انرژي د حالت سره دا هغه دوی مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ راوته ست پلوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګللی زکون کو د پراته جواب د کټ پهلې ما هله د چې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو هوجو ګلری ځکه کو د لوست په پښه بو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبري پیژنو لکه څنګه چې مراد تاسو په هیجو قیمتي ډبري عبارت لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چې زمر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخ کچه سره پیل کیږي لکه څنګه چې زمر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو له تدبیری منابع له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي چې نن ورځ به مراد تاسو زمر ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبري او پیژنو لمړی په لومړي کې موږ تاسو د الماس په حق معلومات بلو الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پریکولو کې د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي سره له دې سره تر اوسه پرې زمر په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه ویل تر سوي خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویل دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غربند کې د الماسو د پیډه کې دوه امکان شته شاید ممکن په دغه ساحو کې الماس موجود اوسیږي خو تر اوسه پرې زمر په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی الماس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړل یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پریکول کې ترې استفاده اکثر کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بای او قیمتارینه ډبره چې د هغه په خپل الماس دی د دې ترڅنګ درمنو غلری زده کوونکو بل هم لجبر دی چې لجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي دغه لجبر چې دی لږ ګران بایه تیجه ده یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر په خوا رئیس هغه سلور زر یا هم 5000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و یعنی خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1923 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لجبردو د 22 سیمو او زیر موسیړه تر سره په کله چې دغه د 22 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سره ورسول سول نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کاند لوړ احمد لورون کې او د ګټي اخیستنې وړ قانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لجبر اندازه 1290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو سلويش ټنه لومړی درجه لجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوې دي او لجبر شدید رنځکون کو یو له مهمو کانې ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ډېری قیمتي ډبرې چې د افغانستان لجبر په 3300 کال مخکې رئیسه سوري او په افغانستان کې هر کال د 500 څخه تر 300 ټنه پورې لجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي البته رنځکون کو لجبر چې یو زینتي ډبره ده د لجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي د لجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو او والیو د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوزو د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي حتی نارنه هم په خپل انګشتران کې ترې استفاده اخلي او هم چې نن درنه ځکون کو لجبر په هان شي دي یا هم لجبر اخیستون کې کسان شي دي عموما د لجبر پر څو برخو باندې ویشل دي لجبر ته 15 ډول د پکی ورکړي چې لومړی دویمه دریمه څلرمه او 15 درجه لجبر موجود دی د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو لال په هکله لولو چې لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګدک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کېږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کېږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنې د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کېږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري، درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کېږي. همچنان د دې ترڅنګ درمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سي وي کچیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسئ چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه پکې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې 440 کیلوګرام اټکل شوي دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمی په پنی او اسری بانا تری استفاده لاندې راغلی دی چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت یې لوبولې دی. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګران بای او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوسی اوسئ، د نمونه او د خصوصیاتو سره آشناسي اوسئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخه ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په حق له معلومات ولو، لکه څرنګه چې په تېرو لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله د هغه په حق له معلومات لاسته راوړل او موږ تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شماري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي قانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخي ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له قانونو څخه راایسته شوې ده او له سترو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ ګران هېواد افغانستان کې شدي نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو قانون په خپله د جیولوجیکي څېړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې، یعنی له ایران تر هېواده پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې سب شوي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي هغه په خپله د انګوت دي، اق دریا ده، کشقری دی او همچارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی قانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دوغو برخو کې د افغانستان په دوغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانونه زیرمې پیدا کیږي چې دغه انیپ زموږ په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ بل برخه چې د درنو زده کوونکو غازونه دي، غازونه زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د نجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په په خا رئیسل باندې پیل سوي و، یعنی د پخوا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیل سوي و، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه و ګردک او جکردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل سوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه د ګاز زیرمې چې دي، نور پاتې ګازونه چې دي، د مزار شریفې د سرې او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي، او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول سوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي. او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان، د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درمن زده کوونکو، بله برخه هم د اوبو او باد او لمر په باره کې ده چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه باد لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې اوبه د افغانستان د مختلفو سندونو څخه ترلاسه کیږي، زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمېر سندونه لري، چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي، او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو، دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل. خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی، او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او زموږ استاذ د کورونا پروشاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بادونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل چې دی په لږه کچه سره دی. حال دا چې کچېرې موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلوشل ورځي بادونه او د سنور دي. کچېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو، یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي، او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي، او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړي. بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو، لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي، یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلی دی ګونو لمریز او سراغونو او کلتورونو همدارنګ د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یت سوی دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو مجاتاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنی اخلو، چې د ورځې په جریان کې مجاتاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي، چې دا ټول د دې لامل ګرځېدلې دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مرتبط ته برابر کړي. یعنی دغه قانونه د دې لامل ګرځېدلې تر څو مرتبط ته انرژي برابر کړي، ځینې طبیعي انرژي مرتبط ته برابر او ځینې مرتبط ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو ځکون کو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسی وو، او سیږي او سم معلومات مو ترلاسه کړي وو، سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې د نن سوالو نه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکئ او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، الماس تشریح کړئ. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، یاقوت څه ډول رنگ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو که درمنو غوړلې زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندې مې سمز د کړې به او پیسې پوسې او سږی بل داسې درس پرې چې زستا سپدرانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر منو کولا لیسه کون کو زبرشنا غم فار یو زره بهم تاسو ټول ته شرف پاس پي مدد ول سم ټول وی جغرافي مضمون او هم لو استاهله د شتا ټول قدر منو کولا لیسه کون کی برتر او غوجور او صحت مند او سری او د صحت چم مون پتن می جو ز کون کو هم را ګرځو د خپل نیو لوس پر لور باندې زمرا تاسو د نن وزي او هم لو در سیاح ده به هم هغه موزکانی چې نن وزي مر تاسو پر لوس کې ول ولو عبارت ل لمړی د لوی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. کله موږ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات دي بایسکل دي موټر سایکل دي موټر دي لاري دي بسونه دي منی بسونه دي یعنی ملي بسونه چې موږ تاسو ته وایو ګړندې موټرونه دي او ورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نور دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ تاسو ته کمی شي موږ تاسو کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لاند وخت کې زیاته فاصله تایید کړو یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې به موږ تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وسم حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درو دي موږ تاسو باندې سم کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې تر څنګ که درمنه وګورئ زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هېوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې تر څنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چلن په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصا وایو درنو زده کوونکو په دلومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودلې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کیږي بلکې د دې تر څنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې د په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو بایسکل چیز مشهوات لمړی ځل چې بایسکل غلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یې دیږي دغه موټر سایکلونه چې لږ تیل مصرفوي نو په همدې خطر سره یې د چلولو کچه چې د مرپګران هېواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشين په کاشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کاوه چې دغه لمرنۍ جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې تر څنګ درمونه وګورئ چې کوونکو موږ تاسو ته د دې پر ترانسپورتي وسایل او پیژندل وسهم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې موږ تاسو سره مرسته همکاري کوي نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې وو د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمیر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درې څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټیکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې یو لک اوله زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لک پنځه جې زر او څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لک اته پنځوس زره او دیارلس ته دی. البته څلور لک نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نهه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نهه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اردی شمیر چې وو په دیارلس سوه څلور اتیایم لمریز کال کې څلور لک وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت، خو دغه شمیر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې شپږ لک وو نهه شپېته شپږ لک وو شپږ زره وو نهه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو. یعنې په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې د څلور لک څخه پورته شو شپږ لک وو شپږ زره وو نهه سوه څلور څلوېښت، او همدارنګه دغه شمېره نه چې ودرونه زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې لا هم اوچته شو چې په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې اته لک وو اته لک وو درې اویا زره اووه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وو د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سره ښوولی دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړي دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودلې، ځینې لاري چې وي د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي کولای شئ په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق له ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړه، او ترانسپورتي وسایل مو وپیژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لري پیژنو. لوی لاري څه ته ویل کیږي؟ خو ځکه زده کوونکو لوی لاري په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لاري چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کوم ټول کارونه سره رسول کیږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط وو، چې که ټولنیز چارې موجود وو، چې که صنعتي تولیدات وو، چې که کرنیز محصولات وو، دا ټول پر لوی لارو پورې مربوط دي. د لوی لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بیلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده په بازار کې پرېدل او پرولرل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، څخه بل ځای ته تلل او تا ګور تا کول دي. دا ټول په بشپړ ډول سره کچيري په هغه هیواد کې لوی لري موجودونه اوسې جنو، دا ټول کارونه به په سلپی سدي کې لستونز او مشکلات سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره لستونز سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دې ته ضروری ده چې باید لوی لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه کډرمنو ګلالې زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښناک غورځښت ولري، نو موږ او تاسو ټول ته پکار دی چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه کچیر ولسوالۍ اوسېږي، ککړي اوسېږي یا هم ښار اوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود وو سیږي، محصولاتي کښې موجود وو سیږي، او له هیواد څخه باندې د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشني تماسونه باید موږ او تاسو ټینګ کړو. نو موږ او تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې په تېرې بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او همچنان دغه مسراتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هیواد د اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولای شي چې د 50 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوي رامنځته شولې، تقریبا د هیواد 50 سلنه بودیجه چې د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېرې شوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل. چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمېر سړکونه او ځایونه چې ولوی لارې چې جوړ شوي وي، د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لوی لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بېرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې لوی لارې پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنی عموما موږ وایو، یعنی یوازې داسې نه وایم چې هم خاص موږ په هیواد کې دغه لوی لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي، خو عمومي ډول سره که چېرې موږ وایو لوی لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي دي، یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بله بیلی او پریشی ویلاری جه. نو لمړی موږ او تاسو حلقوي لارې پیژنو، چې حلقوي لارې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوي لارې چې دي درنو ځکونکو، په هغه باندې ترافیک له یوې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمې دایرې یا هم بیزوي ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته، چې دغه نقطې چې دي په خپل درنو ځکونکو د لکه د کابل، مزار شریف، شبرغان، میمنې، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوي سړکونه دي، چې دغه د دغه کې موږ او تاسو دې ته حلقوي لارې ویلی شو. او دویم چې دي درنو ځکونکو، بیلی او پریشي ویلارې چې دي، بیلی او پریشي ویلارې چې دي د حلقوي لویو لارو څخه جلا شوي دي، لکه د کابل خوست لارې چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوي لارو ته ویل کېږي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره دي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخیرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی لارې دي، چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټول موږ تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د هیواد ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړل. د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلپه ما
یاری تا پیغل جلی فن، یاری تا Gulbuli, 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 narase.